ستړي مشي وخت غرمي یو بجه سوه. نن د جمعې ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 14 ده. د مشالېډو په یو بلګړي کې موزه عبدالحی کاکړ او ملیحه امیرزاده کلی کو هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاست. په روانه ګړي کې به د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې واوري. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دومنی مای کې 19 پروګرام جمهوریت اوریدل مه هیروي. خو پایل خبرونه کوو. د خبرونو وړاندې کوونکی ده ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم. پټول اول پامکړه د خبرونو سره پټه. د پاکستان په سېنات کې ځینې اپوزیشن ګوندونو ویلي د غواښ په صورت کې به د منتخب حکومت ملاتړ کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه د لولس سره پوښتنه وشي. او د اروپای ټولنې مشورې مشر وای چې د کډوالو بحران د دې ټولنې د کولو شنګن تړون د ماتېدو له خطر سره مخامخ کړي. تفصیل: د پاکستان پیپلز ګوند د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د غواښونو په صورت کې به د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تیر مازیګر د سېنات غونډې ته د وینا په وخت پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن ویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دي، خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی. دوی ویل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی له دوه ورځو راهیسې د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر د وروستي بیان پر ضد خبرګون ښایي، خو واکمن مسلم لیگ نون ګوند جرأت نه لري چې سپینه خبره وکړي. د مسلم لیگ نون سېنېټر نهال هاشمي غونډې ته ویل ولې ادارې دې لاین سره سمکار وکړي. د البته د پوز نوم وانخستو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ تور پورې کړي چې د پاکستان رسنې د ناجمهوري طاقتونو مرسته کوي. غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان تحریک انصاف غړي نومان وزیر د پوز اماړیکو دفتر د نهې د ورځې بیان ملاتړ وکړ. په هغه بیان کې د حکومتداري ښه کولو او د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د اقداماتو ویل شوي وو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د قبایلی سیمو پاړه د تټولو تړلو دروازو ترشا د پریکړې نه کیږي، بلکې لوله سدې پښتنه وشي. تیر مازیګر په پیښور کې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پاړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال ریډیو تویل په دې موضوع به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم یوه کمیټه جوړه کړه چې د قبایلی سیمو راتلونکي پاړه به خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وای د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي له تختونکو خلاص کړي دي. نوموړي تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. دوی ویل دا کسان یې بې له شرطه له تختونکو خلاص کړي، البته دا یې اونه ویل چې دا مزدوران یې له کوم ځای خلاص کړل. خو او شایو میاش مخکې نامعلومه کسانو دا مزدوران هغه وخت تختول چې دوی په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو په کار اخته وو. د دې ته تختونې ذمہواري چا نه ومنلې. بلوچ بلن بلتون پالی سیاستوال برمداغ بوکتی وای له پاکستانی پوسټ پرته بل له هیڅ سره خبرو اترو ته تیار نه دی. دا خبره نو موړی 13 ورځ له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکه پر مهال وکړه.
میرا مسئلہ پاکستانی
پوز مستونزه دا وخت له پاکستانی پوز او اسټابلیشمنت سره دا چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر سوچ دوی خپل سوچ نوی بدل کړي او پر دې خبره نوی سلا شوی چې په بلوچستان کې پوزي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته.
د بلوچستان ریپبلیکن ګوند سویټزرلند میشته مشر برامداغ بوکټی ویل د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره یې لیدلې، خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړې. دا غا سرګندونې ناسمې وبللې چې ګواکې د بلوچستان آزادۍ له غوښتنې او د ریزه پشا شوې دي. د پاکستان حکومت د بوکټی د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلې. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو لنډیوالې ټولنې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ مرسته غوښتنه کړې. تیر ورځ د افغان ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ پاړه یوې غونډې ته د وینا په وخت یو دینی عالم محمد عارف په روستیو کې د کندوز ښار جګړې مثال ورکړ او ویل چې امنیتي ځواکونه پیاوړي نه وي نو حالات سخت خرابېدای شي.
سورز نظام په کندوز کې ګډوډ شول او د خلکو مالونه، کورونه، جایدادونه، بانکونه چور او چپول زورونې قد حاصلې بدبختۍ سره د افغان مظلوم زسونه مخ مخ شول. نو چې چیرته یو درون نظام نوي د ملي اردو یا د نورو ځواکونو یا غوال تشتون نوي نو خلکو ژوند په خطر کې وي.
مشرانو دینی عالمانو په خپل ویناګانو کې په ولسم غږ وکړ چې د پوز او پولیسو مرسته دې وکړي. د اروپای ټولنې شورا مشر ډونلډ ټوس خبرداري ورکړي چې د کډوالو بحران له کبله د دې ټولنې د پولو شنګن تړون د ماتېدو له خطر سره مخامخ دی چې تر مخه د دې هیوادونو ترمنځ پولې خلاصې وي. تېر ماښام په مالټا کې د اروپایي ټولنې او افریقایي هیوادونو سرمشریزې پای ته د وینا په مهال نوموړي وویل د شنګن ژغورل داسې دي لکه د وخت پر ضد ازغل او دا چې دوی ژمن دي چې دا ازغل به ګټي. نوموړي دا خبره په داسې مهال کړي چې اتریشیا، آسټریا، جرمني، هنګري، سلووینیا او سویډن د هغوی خاورو ته د کډوالو د ورننوتو مخنیوي په مقصد د سرحدونو کنټرول نظام بیا متعارفه کړي او په پولو یې د خنډونو لګولو ګامونه اخیستي. د شنګن تړون تر مخه د اروپایي ټولنې هیوادونو وګړي بې له ویزې او خنډه غړو هیوادونو ته سفر، هلته ژوند او کار کولی شي. تېر ورځ په سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې مشرانو په رسمي ډول د اروپایي هیوادونو لپاره د $2 ارب بیړنیو مرستو اعلان وکړ چې په هغو هیوادونو کې بې وزلي او غربت کم کړي او د شخړو مخنیوي وکړي، ځکه چې دا هغه دوه عوامل دي چې له کبله ګڼ کډوال اروپایي هیوادونو ته ورسي. د امریکا بارونو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روس او ایران سره اختلافات لري. تېره شپه په واشنگتن کې د امریکا سول انسټیټیوټ په نوم د سیړنیز مرکز یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل که اسد په واقع پاتې شي نو نه سول او نه هم د اسلامي دولت ډلې ماته ممکنه ده. ده وویل له رښتینې انتقالي بهیر پرته په شام کې روانه څلور کلنۍ جګړه هیڅکله نه شي ودرېدی. ده وویل لا هم له روس او ایران سره د اسد راتلونکي او د هغه رول په اړه کار کوي. د امریکا بارنو چارو وزیر ویل منی چې دا مسله نه ده هواره شوې، خو دوی او ملګري باور لري چې د حل یو لار به پیدا کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو به او د موسم حال له سیرت ظاهر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 80 پیسې غستل کیږي او په 106 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 106 روپۍ 40 پیسې او په 106 روپۍ 90 پیسې. یو یورو په 104 روپۍ او په 104 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 35 روپۍ 80 پیسې او 35 روپۍ 95 پیسې. د سعودي عرب ریال 35 روپۍ او 35 روپۍ 40 پیسې. افغانی په یو روپۍ 50 پیسې او په یو روپۍ 25 پیسې. او 281 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شینوي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 25، بنو کې 12 او درویش او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا ملیحا مرزاده واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج سحر داخلی په روانه غړی کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دغه مهم رپورټونه لرو. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي په د حکومت او فوج ترمنځ په ممکنه تاوتریخوالي کې د ولسی حکومت د ملاتړ اعلان کړی دی. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د فاټا د ممکنه آئینی او انتظامی حیثیت د بدلولو په اړه د پردې شاته روانو هڅو باندې نیوکه کړې دي.
داسې صورتحال جوړې چې اورلاین رومونو کې فیصله کیږي او په خبرو مستقبل باندې مسلط کیږي.
د جنوبی وزیرستان جنگ زپلو د موضوع نه تر لاسه کولو پر ضد مظاهره کړې ده.
میژ د مجبورۍ د وزن د وزیر کا سوا خلکو غلي
میژ د یی چې میژ تعریفه په زر نظر ملاو شي
او دا چې خلکو پوها او شعور د خلکو شپوها او شعور په کوم حالت کې وده کولای شي.
چې کوم وطن کې د سوچ کولو ازادي وي هغه وطن کې د خلکو شعور وړاندې تلی شي.
زما خیال دی چې زمونږ پښتانه هیڅ نه دي خبر.
دا به په اونیس پروگرام جمهوریت کې واوري. د خبرونې د پایل رپورت. د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو ویلي چې د منتخب جمهوریت حکومت ملاتړ کوي. تیر مازدیګر د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز سنول د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی، خو د هر غواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ تور پورې کړ چې د پاکستان رسنۍ د نه جمهوریت طاقتونو سره غونډې ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف غړي نومان وزیر د پوز اماړیکو دفتر آی ایس پی آر د هغه بیان ملاتړ وکړ چې پکې ویل شوي حکومت دې حکومتداري ښه کړي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه دې اقدامات وکړي. تفصیل سراج صحیح راکوي.
د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر اعتزاز احسن اویل که څه هم حکومت نه اخله دی خو ریاستی ادارو ته دا حق نه دی ترلاسه چې د منتخب حکومت په حق له داسې بیان جاری کړي. د نوموړي په وینا که څه هم دی له حکومت د کارکردګۍ مایوسه دی خو بیا به هم دوی له حکومت سره ولاړ وي. اعتزاز احسن زیاته کړه چې دی ګوري تر اوسه یوازې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ګوند مشر محمود خان اچکزی له دوه ورځو راهیسې لګیا دی د پوز د بیان پر ضد آواز پورته کوي، خو په مسلم لیگ نون کی دومره جرأت نشته چې یو خبره وکړي. د پاکستان پیپلز پارٹی یو بل سینیټر فرحت الله بابر هم خپل بیان کې اوی چې دوه ورځې وړاندې د پوز د مشرانو او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اعلی پایې یو غونډه شوې وه، نو په هغې کې ولې پوز له حکومت سره دا خبره نه پورته کوله؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې موقع په پاکستاني رسنو تور ولګوه او وی ویل چې پاکستاني رسنۍ د غیر جمهوري قوتونو مرسته کوي. د زیاته کړه چې د دې جمهوریت لپاره کام ډیری غټی قربانی ورکړي، باید چې حکومت د پارلیمان او د جمهوریت په معامله باندې غلې پاتې نشي. غونډې ته د حکومتي ګوند سینیټر نیحال هاشمی خپل بیان کې په دې معامله خبرې وکړي، خو د پوز نوم یې وانغست او وی ویل چې دوی ټولو ادارو ته پیغام لیږلی چې خپلو حدودو کې دننه کار کوي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر نومان وزیر په اشاره کې د پوز د بیان تایید وکړو او وی ویل چې حکومت د معاشي پرمختګ او د فاټا په باب لک چې کومې وعدې کړي وي هغه ندی پورا کړی. د ذکر ده د تیر چهارشنبه په ورځ د پوز د مشر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوې وه چې پکې یې حکومت ته ویلي وو د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د نور موثره او کامیاب جوړولو لپاره باید چې حکومت سنجیده او کوټلي ګامونه پورته کړي او په فاټا کې اصلاحات وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په رسنیو کې د ملکي حکومت او فوج ترمنځ پر یو شمېر چارو اختلافاتو خبرې کېږي. د پاکستان لاین سره سم فوج د حکومت تر لاس لاندې اداره ده، خو په عملي ډول فوج د هیواد د واک یا طاقت تر ټولو لویه سرچینه ګڼل کېږي چې د یو شمېر تګلارو پر جوړولو څرګند اغېز لري. په دې وروستیو کې لیدل شوي چې فوج ځینې داسې کارونه وکړل چې د کولو قانوني واک یې له منتخب حکومت سره و. احمد شاه زمین پاکستان کې د فوج او حکومت د اختیاراتو دواړو ترمنځ د اړیکو په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
وروسته له هغه چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي، یو شمېر سیاسي کړیو د نوموړي دا بیان له آئین سره په ټکر کې وباله. د دوی په وینا د حکومت تر لاس لاندې یوه اداره نسي کولی چې پر حکومت نیوکې وکړي او هغه ته د ښې حکومتدارۍ غږ وکړي، بلکې دا د حکومت کار دی چې ادارو ته د ګړندي او مؤثره کار کولو امر وکړي. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پوز د خپل نوم شکو لپاره دا ډول بیانونه ورکوي.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہی لگے کہ
پوز خپل نوم تر حقیقت زیات خکولو هڅه کوي چې دا ډول لسته سرګند کړی چې پوز تر ټولو زیات اغیزناک اداره ده. که څه هم په حکومت کې ستونزې شته، خو دا خبره صحیح نه ده چې ټول ښه کارونه د پوز په خپله پله کې واچوي او خراب کارونه د سیاسي ګوندونو په پله کې. دا یوازې د پوز لخوا د خپل سیاسي قد جګولو یو هڅه ده.
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي چې حکومت په ځینو څانګو کې شکارونه نه دي کړي، خو نوموړی د پاکستانی پوز او حکومت په اړه وایي چې په عمومي توګه ټولې ادارې د حکومت تر لاس لاندې وي، خو په دې هیواد کې په عملي ډول بل څه کیږي.
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره خي یا د حکومت چې کوم پالیسي دی هغه سره تړاو کې اختلاف لري. د دې یو پس منظر دی چې پاکستان کې فوج حکومت باندې هم قابض پاتې شوی دی او هغه په وجه باندې لوگوں ته ځان یو داسې طاقت ګڼي چې هغه د پاکستان سیاسي چارو کې آواز لري او مداخلت لري. بلدار چې کوم د سیاسي حکومت ته نو دی کې هغه کیپاسټی نشته، هغه قابلیت پکې نشته دی چې د مسلو یو حل راو باسي.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي پر پوز هم نیوکه کوي، وایي چې د دوی کارکردګي هم ښه نه ده. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په شمالي وزیرستان کې د زربیاز عملیاتو پیلولو اوږده موده وروسته په بډبیره کې برید د دوی پر کارکردګي پوښتنه راپورته کوي.
ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا, پتا چل رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ تو فوج کر رہی ہے.
دراصل خمون تا داویل کے دل چار صدا پوز لخوا پر مخوڑل کی گی. ہر خکار پوز کبھی اور ہر زائے راہیل شریفہ دمنن ٹکی ترسر گو کی گی. نوکو چرے پوز دمرا کنٹرول لری بیا خود طرح گرے پر زد دا قومی ایکشن پلان دا ناکامی مسئولیت ہم دا پوز دے. دا لشکر طیبہ پشان یو شمیر داسی غیر قانونی گرزول شوی ڈلشتا چی دا پوز سٹریٹیجیکی ملگری دی او پر اغوی دا لاس پورته کولو اجازه نشتا. نو په داسې حالاتو کې ټول مسؤلیت د سیاستدانانو پر اوږو اچول سمه خبره نه ده.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي په دې اند دي چې دا لومړی ځل نه دی چې پوځ په ډاګه پر ولسي حکومت نیوکه کړې او ځان یې تر هغه ښه وړاندې کړی دی, بلکې تر دې وړاندې هم پوځ وخت په وخت په ولس کې ځان د یو خپلواکې ادارې په توګه د ښه معرفي کولو هڅې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د قبایلی سیمو یوې لویې جرګې ته ویلي چې د هغو سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د پریکړې تړلو دروازو شاته نه کېږي. نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو په اړه تر یوې جرګې وروسته مشال ریډیو ته وویل دی به د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه د هغو سیمو له ولس سره مشوره وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل هغه وخت به ومني چې په قبایلي سیمو کې سوله راغلې چې بې کوره کړل شوي معلومات
د قبایلی جرګې د دې پریکړې په اړه مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د قبایلو د مستقبل آئینی حیثیت په اړه د قبایلی جرګې وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي.
ولې څه خلک راووتل او داسې صورتحال جوړې چې اورډرنګ رومونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي, دا رجحان دے جرگے فوق نہ کر ماں تے دغه وی شتا سلا شے او در اعظم سره بده خبر او کہ اپ خپل بده ونه رول ادا کی صبح سر اعظم کے مستقل صبح جوړ کے زور سٹیٹس سے برقرار ساتھ جی ہر ایک اصلاحات کے سیاست دا ټول تجاویز دی. وزیر اعظم سے تو خپل نگرانی کے لیے اتفاق رہے کوشش ہو کہ جو پارلیمنٹ کے یو متفقہ شہر رہے وہ مو یو قوم سرا چھگا یو جو پاکستان دے فارق قربانیاں دی افغانستان سرا وابستہ علاقہ او اگر باوجود دی پاکستان سرا وفاداریاں نے دنیا تسلیم
مولانا فضل الرحمن مشال ریڈیو سرا په خبرو اترو کې دا هم ویل چې قبایل به هله د امن راوستلو داوی رښتینی وګڼي چې ټول بې کوره شوي قبایل خپل سیمو ته واپس شي.
دا جرګه چې 2012 نه کار کوي او په دې کې تمام قبایل شریف دي, قومی جماعتونو, مذہبی جماعتونو, قوم پرستانو, لیفٹسٹ, رائٹسٹ, سینٹرسٹ, تمام دا ضرور غواړي چې په قبایلو کې امن راوځي. امن دا نه چې تو وایي چې علاقې کلیئر شوې, نه, امن به په الوي
د حکومتداری د خکولو په لړ کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د بیان وروستو په پاکستان کې د راپارېدلې تودو بحثونو په لړ کې مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وایي
پوز ته یو ٹاسک حوالہ شوائے دا یو ذمہواری سپارل شوائے دا چھ تاسو با امن باوتا دہشتگردی با ختم ہو. لہذا کچھر دے ہوئی پا ذہن کے دا خبر رازی چھ دا دا کمزور یعنی دا دا قیام امن پر لارے کے رکاوٹ تھی, دا اپریشنن پر لارے کے رکاوٹ تھی, دہشتگردی دے پیدا کولو سبب گرزی اور حقی نشان دی ہی اکڑی دا حکومت پر آگے خبر کڑے دا دا حکومت کے ہمیشہ دے پاس دے مشاورت نظام روانی نو دا خونو دا چھ صرف پریس کے دا خبر کڑے دا ما خلال چھ ہوئی میٹنگ وہ سر کڑے دا 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 خبر پر مشاورت دا راوست دا خبر خبر ہے چھ مونگ وایو چھ آدی اداروں تر من دے مشاورت نو طرح تعبیر کی مونگ ہا ولے سادم یا خدا غرا مانی پیش ہو
دا مولانا فضل الرحمن پا مشرائی دا قبائلی مشرانو دا جرگا پا دا سی حال کی ترسر شوا چھ دا قبائلی سیمو دا مستقبل دا آئینی حیثیت پاڑا مرکزی حکومت یو کمیٹی ہم جوڑا کری دا غلام غوث مشال ریڈیو پیخور.
او سمزو بلوچستان ته بلوس بلتون پلاوه سیاستوال برحمداغ بوکتی وایي له پاکستانی پوچ پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دی. برحمداغ بوکتی له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره یې لیدلي خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړي. پر دې موضوع دا تفصیل اورو. پنځه دیرش کلن برامداغ بوکټی د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د وژل سوي یو بلوڅ مشر نواب اکبر خان بوکټی لمسی دی او دا وخت په سویټزرلینډ کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. نوموړی د بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشر دی او ویل کېږي چې له پاکستاني پوځ سره په جګړه کې ښکېلې وسلوالې ډلې بلوچستان ریپبلیکن آرمی هم چلوي. خو له مشال لیډو سره په ځانګړې مرکه کې برامداغ بوکټی دا وکړه چې د ډلې یا د ډلې سره هیڅ تعلق نشته. په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پردې شاته له وسلوالو ډلو او نورو بیلتونکو غوښتونکو مشرانو سره خبرې اترې شروع کړي، برامداغ بوکټی وایي بې له فوجه له هیڅ چا سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
زما
ستونزه دا وخت له پاکستاني پوځ او اسټابلیشمنت سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی سلا شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته.
تیر ورځ د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ یو مشر د نوم نشودو په شرط مشال ریډیو ته ویلو چې برامداغ بوکټی د پردې شاته خبرو کې د آزاد بلوچستان له غوښتنې پر شا سوی دی. خو نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د لا تر اوسه له چا سره هیڅ رسمي مذاکرات نه دي کړي او که چېرته خبرې اترې کېږي پاغه کې به د آزاد بلوچستان ایجنډا شامل وي.
زموږ چې پخوا کومه ایجنډا وه هغه نن هم ده او هغه د بلوچستان مکمله ازادي ده. او یو وخت خو موږ دا غوښتنه هم کړې وه چې ټول پښتنه یا ریفرندم دی وشي چې خلک ووایي دوی له پاکستان سره اوسېدل غواړي یا غواړي چې ورڅخه بیل شي.
د مرکې پر مهال برامداغ بوکټی په لومړي ځل په ډاګه کړه چې شاوخوا شپږ کاله مخکې د پاکستاني فوج پخوانی مشر جنرال کیانی ورور دته د مذاکراتو وړاندیز کړی وو.
د جنرال کیانی صاحب د ورور پیغام راغلی و چې ویل یې که تاسو غواړئ نو موږ به یو رول ولوبو او دا مسأله به حل کړو. نو دوی پیغام دا و چې تاسو هر څه غواړئ موږ یې منلو ته تیار یو، خو بغیر د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې. ما هغه وخت هم ورته وویل چې تاسو راشئ کینئ، خو موږ له هیچا سره پټ په پټه نه کینو او نه هم خبرې کوو. خبرې به په ډاګه کوو، خو بیا له هغه وروسته د هغوی پیغام رانغی.
په بلوچستان کې د نواب اکبر خان بوکټی تر وژنې وروسته ځینو بلوچ ملتپالو له پاکستان څخه د بیلیدو وسواله مبارزه پیل کړې وه او له هغه وروسته په دې صوبه کې امنیتي وضع زیاته خرابه سوې ده. اسلام آباد تور لګوي چې د دې شاته د هند او افغانستان لاس دی، خو دواړه هیوادونه دا تور ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس یو بل رپورټ تر ازو د جنوبی وزیرستان په اړه دی. د جنوبی وزیرستان سلګونه اوسیدونکو ل خپل کلیو تر ټانکا لاریون کړي او د پولیټیکل ایجنډ دفتر مخې ته یې مظاهره کړي. د خلکو تیر ورځ مشال ریډو ته وویل چې ورسره حکومت وعده کړې وه چې په عملیاتو کې د دوی د مرګ ژوبلو او کورونو ړنګېدو تاوان به ورکوي، خو په بیا بیا د عمل ځنډوي. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه د مختلفو سیمو نه په سلګونو مسعود قبایلیانو د ټانک په لوري لاریون او د پولیټیکل ایجنټ کمپاؤنډ په مخامخي احتجاجي مظاهره وکړله. دغو قبایلیانو غوښتنه کوله چې د طالبانو په خلاف د رایه نجات پوځي عملیاتو په دوران کښې د ړنګو کورونو د موضع سره دوی ته د وژلیو پر ارژلیو قبایلیانو پور زرکي ورکړلی شي. په دغامو کې موجود ملک امیرزی کې بدخیل مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
میر په دې مشکلات باندې راغلي دي چې د میر درې ورځ سروه وشوه د میلې د ړنګاولې، خو د یوې ساپېرې میر ته د اتر زټ پته نه لګي چې ودره دی رکاوي نه رکاوي. ویس میر د مجبورۍ د وجې نه دوه درې سوا خلک راغلي دي، دا پولیټیکل ته راونی چې د میر ږغ واوروي او دی د میر سره امداد وکړو روی هڅي طریقه کار یو کچې نه وي.
د کوټکی اوسېدونکی رحمت شاه دغه خبرې په دا رنګ مخشې بوتلې.
میش په دې احتجاج باندې کوم سره غونډ شوي تحقیم یې د میلې موضوعاتو بار بار په ټي وي میز ور وي چې دره دره پنډ یې ورکا او میش ته د وسه پر یواري پیل یا میلاو نه دو. او میش دیایي چې میش ته ریپې په زر نظر میلاو شي، بس میش په پشې وي لوړي که د ریپې میلاو شي به میش په پشې راوون شي. او ژمی راوون دی، ورینه راوون دی، د میش سره هېڅ اسباب نشته. او بله خبره، یور وزیرستان میش په جنګ باندې پرېښ دور
د دکندرونه کارزاد ور بندې کړې ټیارنم ځنه کړې دي یو کارزاوړ یې نه دور پرېش دی میجو و بل وطن ته اجرا ځنه کوي
د سپین کیرغ زی غاڼې کلی سره تعلق لارون کی یو بل قبایلی زمان شنګي زیات کړه
احتجاج کوي احتجاج په تور بندرو غلی چې میر خبره وې سفر چوک ور وینا د وې سفر د میر دی و مړی د بچی د کام د ستر د شد د نر د زخمی اړه اس قسم موضوع د ملاو شوی لہذا امیر دا اپیل کوي کنه چې امیر کیم حقوق د حکومت پاکستان سره دی کنه ادمی شامل شي همیشه د پورا مشال ریډیو بار بار د امیر چې کیم الفاظ دی کنه د نیو تر سوال دی میډیا دغه ډیره شکریا ادا کوي
د قبایلانو د دغی احتجاج غشتنو نامه چې د فاټا سیکریټریټ د آر آر یو څنګه ایجنسی رابطه کار افسر فیصل برکی خبر کا هو ویل
د هاوسینګ سروې چې کړي و امیر انډر سپرویژن شوی و نو پداش دغه دو چې دغه خلک چې کوم پیسې دي دغه رغولې دي او خلک ته ان شاء الله ملاویږي خامخا چې کوم پراکور تباده یختو 4 لک روپې ملاویږي چې کوم پارشلی د یختو خپل 1 لک سم ملاویږي او د خلک ته دغه تسلی او کوم پیسې رغولې دي خو چې موږ د خپل د ډاکومنټس وکس چې د کاغذ سایت ډکه شوی دي وکنه تیر دا پروسس پراشي ان شاء الله پیسې به ضرورت ملاویږي
دغه کا باجانو دا غره هم وکړه چې کده دوی غشتنه نور وزن ده دوی به د خپل احتجاج ته مقصد دوام ورکړي سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن
دا قبالی سیمی خبر تعلیم اداری چارواکی وای د سرکاري سکولونو هغه استادان یې لدندو ګوښه کړی دي چې لمیاشتو میاشتو به شونځي ته نه ورتلل دوی ځینې داسې استادان هم ول چې مړه سوي ول خو کورنۍ به تنخوا اخیسته د تعلیم اداری چارواکی وای د سکولونو حالت شکول لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي خو د لری پروتو سیمو اوسیدونکي وای یوازې د استادانو غیر حاضري نه بلکې په سکولونو کې د اسانتیاو نشتوالی هم لویه سنزده چې ورته د چارواکي توجه ورکړي فرهاد چنواری رپورټ راکړي
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وای چې دوی د جنسی په سرکاري سکولونو کې اصلاحات پیل کړي دي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې غیر حاضر استادان د خپلو نوکرانو لری کړي دي په دې حکله د خیبر جنسی ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وای
36 کسان مونږ په یو یو آرډر کې سنگل آرډر کې ټرمینیټ کړي دي کنه په دې کې مونږ چې کوم ابراڈ خلقو بار ملکونو کې نستو تنخواګانې بدل تاخستی هغه د قوانینو د لاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخستی وونه په هغه تنخواګانې مو بند کی او قانوني کاروایانه شروع کی او استادانه ماجر ک نو ما په باندې چې کوم تادیبی کاروایانې د 2011 چې کوم افیشینسی اند ډیسپلین رول دی لغې د لاندې کوم یو سړی وو ورځ سکول ته لاړ نشي کوم استاد نو دا خلاف ته کاروای کولې شي نو د دې د لاندې مونږ روانو کې په سونو کسانم ټرمینیټ ک ریورټم ک ډیسمیسم ک
نو موډي زیات کړه چې دوی وخت په وخت د بیلابیلو سرکاري سکولونو معاینه کوي او د اصلاحاتو سره به په خیبر جنسی کې د تعلیم شرح لوړ شي او سکولونه به یو ځل بیا په سمتوګه فعال شي خو بیا د خیبر جنسی د جمرو دی اوسیدونکو ظاهر شاه پر دی وای چې باید د جنسی لری پرتو سکولونو حال هم
مکمل نشته بل استادان بکی نشته دی وجه نه سټوډنټانو مونږ ته وایي چې مونږ ته مکمل کورس نه پڑھاویږي نه څوک دوره کوي نه ایجوکیشن مال ځي نه پکارداري چې غټ افسران چې کوم دی دوی د ایجوکیشن افسران دي دا راشي او دوی لکه دورې وکړي دوی ته کوم ستونزې دي په یو سکول کې نه لیټرین شته نه د سکول صفه وبشته ګنده وبس کې پزمکه یخنیه نستوي پکارد چې زموږ خلک دی لکه دورې وکړي
او د باړي سلیم الرحمن پردی په دې حق لا وویل
خبره دا چې کپ میدانی علاقو کې ایجوکیشن ډپارټمنټ دورې کوي نو دا ودا سې خلک رسیدې شي موږ دونه د غختنه چې کوم غریز علاقو کې کوم سکولونه دي د غوي حالت انتهایی خراب دی غوي سره استادانو او ډیوټیانم نه کوي بل د غوي چې کوم فرنیچر دی غو سہولتونه نشته بازار زخه خیل دا کم شلمان دا لوی شلمان دا دا سې لکې دي چې د خاریانه ډېر په سایډ پرتی دي غریز علاقو کې موږ دونه د غختنه هم دا چې دوی په کار دي چې کوم غریز علاقو کې کوم سکولونه دي دغه دورې وکي
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمه چارواکی وای چې دوی به په دې سیمه کې د تعلیمي اصلاحاتو سره سره ټول وران شوي سکولونه هم بیا جوړوي او موجوده سکولونو ته به یو شمېر اسانتیاوي ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري. اوس هم یو نیمه بجه سوې ده. ملیحا میرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا پاکستان پیپلز ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي د ګواښونو په صورت کې به د منتخب جمهوري حکومت ملاتړ کوي. تېر مازدیګر د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن ویل د حکومت له کارکردګۍ نه هیله دی خو اپوزیشن ورسره ولاړ دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وایي د قبایلي سیمو په اړه د تړلو دروازو شاته پرېکړې نه کېږي بلکې له ولس څخه پوښتنه وشي. تېر مازدیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئیني او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال ریډیو تویل په دې موضوع به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکوونکي له تختونکو خلاص کړي دي. دوی یوه میاشت مخکې له جنوبي وزیرستانه تختول شوي. نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل تختول شوي کارکوونکي تېر سهار ټانک ته ورسېدل. بلوچ بلتون پال سیاستوال ورمداغ بکټي وایي له پاکستاني پوسټ پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دي. دا خبره نوموړي تېره ورځ له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له نړیوالې ټولنې ته افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او مرستو غوښتنه کړې. تېره ورځ یوې غونډې ته د وینا په وخت یو دینی عالم محمد عارف وویل چې امنیتي ځواکونه پیاوړي نه وي نو حالات څه خرابېدای شي. د اروپایي ټولنې شورا مشر ډونلډ ټوس خبرداری ورکوي چې د کډوالو بحران له کبله د دې ټولنې د پولو شنګن تړون د ماتېدو له خطر سره مخامخ دی چې تر مخه د دې هېوادونو ترمنځ پولې خلاصې وي. تېر ماښام په مالټا کې د اروپایي ټولنې او افریقایي هېوادونو سرمشریزې پای ته د وینا پر مهال نوموړي دا خبره وکړه. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روس او ایران سره اختلافات لري. تېره شپه په واشنگټن کې یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل که اسد په واک کې پاتې شي نو نه سوله او نه هم د اسلامي دولت ډلې ماته ممکنه ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. خبرونه د خبرونو لنډیز ورته ملیحا میرزاده وړاندې کړی. اوس به د پاکستان مطبوعاتو ته رابعه اکرم خان کتنه وکړي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د چهارشنبې په ماښام د وفاقي حکومت ترجمان له اړخه جاري کړی شوی بیان نه ظاهریږي چې دا د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاري کړی شوی بیان په جواب کې ورکړی شوی دی. ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاست ټولې آئیني ادارې د یو نظام برخه ده او د دې د دایرې کار په آئین کې وضاحت شوی دی. د ادارې په وینا فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ښه کردار ادا کړی دی خو دا خبره هم د نظر نه ده ویسر په کار چې موجوده حکومت دې لپاره سیاسي اتفاقي رائے پیدا کړه او د صوبایي متونو کومک کی هم حاصل کړي دي. ادارې مخکلي کې دا خبره واضح ده چې تر هغه غری خلاف جنگ کې کمی کامیابیانې چې تر اوسه پورې تر لاسه شوې دي نو داغه د حاصل لپاره په لویه پیمانه هماهنګي ضروری و. اوس دا کامیابیانې مستحکم جوړولو مرحله ده نو په دې برخه کې هم خکار کول پکار دي. ادارې وایي مهمه خبره ده چې آئینی ادارو معاملات کده آئین دننه وي نو دا نظام بروان وي او کارکردګي به هم خوي. خو چې کله په ادارو کې د اختلافاتو تاثر مخې ته راځي نو ملک دشمنه طاقتونه د داسې موقعو نه فائدې اچوي. ادارې خلکلي کې دا خبره پوره یقین سره ویل کېدای شي چې زموږ ادارو کې به غلط فهمي نه پیدا کیږي د سې امکان چې ځینې هلکې ظاهروي. وعده ترسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف خصوصي مرستیال طارق فاطمی ویل دي چې افغانستان کې امن د ټولو سیمې د ثبات لپاره مهم دی او پاکستان افغانستان سره تعمیري او د خپل منځي باور په اساس د اړیکو خواهش لري. ادارې مخکې لیکي پاکستانی چارواکو څو ځله ویل دي چې هغوی به افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپل مرسته جاري ساتي ځکه چې افغانستان کې امن په خپل د پاکستان د امن او سلامت دې لپاره ضروری دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو عمل ځنډیدونه پس هم پاکستانی چارواکو د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو غږ کړی دی خو تر دې مهال د پاکستان وړاندیز ته سم جواب نه دی ویلې شوی. ادارې په وینا افغانستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ د وضعیت بد اغېز نیخ په نیغه په پاکستان کېږي. افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپل رویه کې مثبت بدلون راولي او کچېری افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره که ممکنه مرسته کولی شي نو باید د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان اولس محفوظ جوړول لپاره د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښ لپاره خپل حسیتون دکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال بانک په خپل ریپورت کې د پاکستان اقتصادي حالات څخه کتنه کړې وایي هغه هیواد د اقتصادي ودې لوري ته روان دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان انتخاباتي کمیشن هغه وړاندیزونه څېړلي چې د انتخاباتي عمل په اړه یې کړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه مرزاده اوروي.
د نړیوال بانک رپورت وایي چې په پاکستان کې روان مالی کال د مجموعي ملکی پیداوار سره به 0.5% ته اوخیږي او په راتلونکي مالی کال یعنی 2018-2019 کې به دغه شره 0.8 وي. رپورت په پاکستان کې د خدماتو یا سرویسز شعبه کې د قوي ودې او په صنعت کې د لږ خوالي خبره کوي. په پاکستان کې د ادارې مشر وایي د پاکستان په مجموعي معاشي حالاتو کې بهتري راغلی ده. دی وایي تر ډېر حده په ملک کې د اقتصادي استحکام د بحالېدلو پس اوس پاکستان په ترقیاتي منصوبه او دغه په نتیجو توجه ورکول شي. دغه په خبره له نورو هیوادونو سره په یو کچه د سیالي کولو لپاره دا ډېره ضروری ده چې د اصلاحاتو بل پړاو عملي کړل شي. د دې ترڅنګ نوموړي په ولسي او شخصي کچه سرمایه‌کاري هم ډېره ضروری بولي. په رپورت کې هغه وجه بیان شوې دي چې ولې په پاکستان کې سرمایه‌کاري کمه ده. اداره وایي په مالی چارو کې د ځینو محدودیتونو لامل حکومت نشي کولی چې په ولسی کچه ضروری سرمایه‌کاری وکړي. بلخوا د سرمایه‌کاری کمزور فضا په شخصي سرمایه‌کاری منفي اثر پرې باسي. ورلد بانک په ملک کې د کمې سرمایه‌کاری یو بل وجه کم کورنۍ بچت خای چې د مجموعي پیداوار 10% نه کم جوړیږي. په جنوبی ایشیا کې د دې اوس درجه 25 ده. بلخوا فورن پالیسی مجللې کې د روان کال د اگست په 13 نیټه د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن د ډېرې مودې تر څنډ وروسته افغان حکومت ته انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو دوه وړاندیزونه ورکړل. په دغه کې یو وړاندیز هغه دوه غړو ورکړ چې وروسته د مایوسۍ له امله له کمیشنه بایکاټ کړ. بل تجویز بیا د کمیشن نورو پاتې غړو ورکړ. مجللې کې قسم مخې ته ښودل شوی ټول یو لس تجویزونه د غور وړ دي، خو په دې کې دوه ته باید خاصه توجه ورکړل شي چې یو غوښتنه پکې د واحد ووټ ورکونکو ځلې ټاکل دي. په دې کې بل د مخلوط متناسب نمائندګۍ نظام غوښتنه ده چې د پارلمان د 250 چوکو په دریو کې یو ایسه سیاسي ګوندونو ته ورکوي او باقي پاتې پدریو کې دوه برخه د اقلیتونو په ګډون آزادو امیدوارانو ته ورکوي. په دې کې د کوچیانو لپاره د 100 سیټونو، د خزو لپاره 18 او هندوانو ته د یوې چوکې د ورکولو خبره شوې ده. اژانس لیکي د وړاندې سره سم د سیاسي ګوندونو د چوکو لپاره به ټول هیواد په لویه پیمانه یو واحده حل کوي. ټول افغان وګړي به د 250 چوکو لپاره رای ورکوي. د پاتې سیټونو پدریو کې دوه برخه لپاره بهر افغان وګړي کولی شي چې په خپل متعلقه ضلع کې امیدوارانو ته یو ووټ ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ترکیه کې د افغانستان سفیر وایي د هغوی 20 افغانانو موندلو هڅه کوي چې په هغه هیواد کې ورک شوي دي. امان الله جهون وایي د افغان له قانوني عمره واړه دي او په یو کیمپ کې میشتول چې څه موده مخکې تښتېدلې دي. د پوینا دا کډوال له دوله څخه تر اوله سکولونو پورې عمرونه لري. تفصیل اسمت سروان راکوي.
د سشکل په اپریل میاشت کې د ازمیر ښار په کوڅو کې یو شکم عمر افغانان وموندل شول چې په ترکیه کې د هستوګنی قانوني استاد نه درلودل. دوی د ترکیه له قانون سره سم چې تر قانوني عمر کشان جلا کم تلیشي د شیګلر په نوم کم ته واستول شول. د ترکیه رسنوی د راپور لمخې دوی د جولای په 28مه د یو لند سفر لپاره له کمپ د وټلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځیدل. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون تاییدوي چې یوشت افغان زلمکی له کمپ تښتیدلی او د هغو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان یوشت تنه ماشومان چې ویل کیږي تر قانوني عمر کشان دي، د جون او جولای په میاشتو کې له یو کمپ یا لاګر څخه تښتیدلی او یا ورک شوي دي. کله چې دوی له لاګر وتښتیدل، معنا یې دا ده چې بل ځای تللي. دوی غواړي اروپا او نورو مهاجر منونکو هیوادونو ته لاړ شي. دا خبره روانه ونې د ترکیه په رسنوي کې خبر شو او په تیرو دوه ورځو کې لا ډیر منعکس شو چې د ترکیې څارنوالۍ وویل د یویشت افغان زلمکیو د موندلو لپاره هڅې پراخې شوې او غواړي چې له دغو ماشومانو څخه د هر ډول ناوړه استفادې مخه ونیسي. د ترکیې خبر ترک ورځپاڼې ویلي چې ځینې فعالان انتقاد کوي چې حسینه داعش د ماشومان خپلې جګړې ته جذب کړي وي او یا د انسان د بدن د غړیو قاچاقبرانو ته په لاس ورغلي وي. په ترکیه کې د افغانستان سفیر هم ورته اندېښنه لري، وایي دا تشویشونه شته. څو میاشتې پخوا یوه کورنۍ وه چې د انسان د بدن قاچاقبرو د بلغاریا او ترکیې ترمنځ یوه ځنګله ته وړې وه، هغوی یې ووژل او د بدن غړي یې ترې یووړل. اکثر افغانان اروپا ته د تګ لپاره ترکیې ته ځانونه رسوي. هغوی وروسته نه پوهیږي چې قاچاقبر ورسره څه کوي. په سلګونو اوبو وړي او یو شمېر هم د انساني غړیو د قاچاقبرو په لومو کې ایسار شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په جمهوریت و اوس مرزو جمهوریت خبرونه ته چې پکې هنن د جمهوریت ارزښتونو په اړه د اګهی او شور موضوع چړل شوی ده. پامیر ساحل وړاندې کوي.
آیا په عمومي توګه ولس له جمهوریت اقدارو یا ارزښتونو آگاه وي؟ کولس جمهوری او سیاسي شعور نه لري نو څوک ورکول شي؟ د خلکو د جمهوری شعور تر لاسه کولو څه طریقې دي؟ په دې کې رسنۍ څه رول لوبوي؟ په پاکستان کې د میشتو پښتنو ننګونې څه دي او د دوی لپاره آیا قامي او ملتپاله موضوع زیاته مهمه ده که نه اقتصادي؟ او کنه دا دواړه خبرې سره تړلې دي. په پاکستان کې تعلیمي نصاب له سیاسي یا جمهوری شعور سره څه تړاو لري؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نرنۍ خبرونه کې له دوو پوهانو سره سیړل دي. تاسو ته خراغلاست وایو، له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، تاسو د جمهوریت په تیرو یو شمېر خبرونو کې اوریدلی چې د جمهوریت د پیاوړي کېدو او ودې لپاره دا اړینه وي چې ولس خپلې ګټې او تاوانونه وپیژني او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. یو شمېر پوهانو موږ ته ویلي چې د جمهوري ارزښتونو د رواج کېدو یا دودېدو لپاره دا ضروری ده چې ولس آگاه وي او شعور ولري. نو دا ځل مو په جمهوریت خبرونه کې د دې څېړلو هڅه کړې چې جمهوري سیاسي شعور په څه طریقه ترلاسه کېدای شي، او بیا هم په خبرونه کې په پاکستان کې د پښتنو حالاتو او ژوند ته توجه ورکړي. په دې لړ کې لومړی پوښتنه دا ده چې آیا دا فرض اول مناسب دي چې ولس جمهوری شعور یا آگاهی نه لري او کڅنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه عصمت شاه جهان وای، انسان بل عموم شعور او آگاهی لري، خو دې شعور څومره پرمختګ کړی دا له هرې ټولنې سره تړلې وي. د دې په خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د ساينس یا د مثال په توګه د بیولوژي په څیر مضمونونو ته هم له دینی پلوه کتل کیږي.
انسان چې دی هغه د ځناور نه مختلف دی او هغه د سوچ کولو صلاحیت لري. شعور خو هر انسان کې تناسب شکل کې موجود وي، خو هغه څومره حد پورې دغه شعور ترقی کړی دا لکه وطن او معاشرے معاشرے باندھے فرق کئی چکم ڈیر زیادہ سخت پابندی معاشری وی یا تنگ نظر معاشری وی یا پاگے باندھے عالمی طور دباؤ ہوئی لگا زمین کا وطن چلے در تک میڈیم کنٹرول دا کتابوں کی سنیشتا پاکستان اسٹڈیز کی تاریخ اندر دروغ دے اور اردو کے اسلامیات پہ اسلامیات کے اسلامیات پہ اور استاد بایولوجی خی ناگا ہوئی لگا دا ارتقا چکم نظریات تھی ڈاروین تھیوری داغا بالکل غائب کیا گا تو انانا خو بس کتابونو
کې دي کومنګ دا نه منو. عصمت شاه جهان وای په ټولنه کې چې د فکر کولو ازادي وي نو هلته بیا سیاسي او جمهوریت شعور وده کول شي.
چې کم وطن کې د سوچ کولو ازادي وي هغه وطن کې بیا د خلکو شعور چې دی تخلیق چې دی هغه وړاندې تلی شي، او کمې معاشرو کې چې ډېر زیات لکه ډیکټوریل ریجیم کی یا ډېر زیات هغه پسماندہ معاشري وی ترقی په حساب باندې تر تر انډستریل ریولوشن نه وی شوی، هلته کې جاګیرداری نظام یا پسماندہ قبایلی علاقې وی یا هغه د دنیا نه کټ شوی یا د خپل میچ علاقو نه کټ شوی وړو وړو کلو کې آباد وی، هلته بجلی نه وی، ټی وی نه وی، سکول هم نه وی. نو ظاهره خبره ده
ایکسپوژر باندې ده.
اسمت شاه جهان وای هر ټولنه چې پکې خلک تر قید او بند او جبر لاندې وي، آزاد فکر او د جمهوریت اقدار او دودیدو ته اجازه نه ورکوي، خو بیا هم په دې ټولنه کې پوهان پیدا کیږي.
یو سماج هم چې هغه بنیادی طور چې هغه استحصال جبر باندې هغه سماج مبنی وي، نو هغه خو به اجازه نه ورکوي. خو بیا هم په هر سماج کې، هر وطن کې داسې څو ناسو خلک را پیدا شي. لکه تاسو دنیا شاته تاریخ وګورئ، فلسفیانو وایي چې دا دنیا چې دا لکه د نورته ګرځي، دغه رنګي ګلیلو وګورئ، ارسطوټل وګورئ، دی لکه خلک عمره کړل کنه. او زموږ په وطن کې نن وګورئ څومره جبر دی، څومره استحصال دی، څومره ظلم دی، پابندیانې دي، هغې باوجود دلته فنکار هم شته، دلته کې تنقیدي سوچ والا ترقی پسند هم شته، او دلته کې دانشور هم شته. نو خامخا انسان چې دی خپل باندې هم ظاهر خبره ده شعوري فکر کوي، کوشش کوي، ځان سره نور ملګری کوي.
نو کولس شعور لري خو د فکر ازادي نه لري، او په چاپیریال او ټولنه کې ورته حقونه نه ورکول کیږي، نو آیا ټولنه به ورته آگاهي ورکوي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر، سیاستوال او شنونکی ډاکټر سید عالم مسعود وای، شعور د کتابونو، لیکوالانو، سیاسي ګوندونو، پوهانو او رسنیو له لارې ورکول کېدای شي. دی وایي جمهوریت یوازې د انتخاباتو نوم نه وي، بلکې دا د جمهوري رویې نوم دی چې په رواجېدو کې ډېر وخت لګي.
جمهوریت په والا سره خو بیا نړۍ څومره لوی کارونه کړي دي، څومره مخکې لاړل. کم من کې جمهوریت راغلی دی نو پاکه اډوډا مات شوی نه دی. نو دا ویلم پکار دی، لیکلم پکار دی، په لیکلو کوم چیز دی او که خلک خپل مو غواړي نو دا لیکل دی. نن سبا د نړۍ دنیا ده، بیا جمهوریت پر رویو پورې هم دی. چې کله زه ما ترې نه منم، تاسو مالا په الیکشن کې شکست راکړي زه او نه منم، نو زه بیا الټا خلکو ته بل څه بیا ښیم. یا زه د ستاسو اختلاف کې د اخلاق نه پرېوځم، یا جمهوریت تسلسل ته پرېوځم. په پاکستان کې خو د ټولو نه غټه مسله دا ده، جمهوریت یو الیکشن نوم نه دی. جمهوریت ته جمهوری سلسله د تسلسل نوم دی. بار بار پنځه پنځه کاله پس الیکشن کیږي یا څلور کاله پس الیکشن کیږي، نو اله هغه مزاج جمهوری شي.
عصمت شاه جهان وایي اکثر وخت سیاسي حقونه او ازادي او د دې شعور ټولنه یا ریاست خلکو ته نه ورکوي. د دې لپاره باید هلې ځلې وشي.
سماج خو یې قلم نه ورکوي، نه یې ریاست ورکوي. خدا دا چې اوس مثال په تور باندې چې ته د ازادۍ چغه وای نو تا نه پریدي، مړکی دي اوس دا بلوچ چې دي یوم نه پریدي. پښتنو سره څومره لوبې وشوې، دغه رنګي د برطانوي امپریالیزم خلاف بھگت سنگھ راپورته شوم دي سینې نه هغه ته دي پانسی ورکړن، هغه جیل چې په کم کې پانسی ورکړې و، هغه عمران کو چې اسنا چې راتلون کې نتلون تا خلکو ته د ازادۍ سوچ یولار پیدا نشي او دیو جنا خلق یریږي.
عصمت شاه جهان وایي هغه رسنۍ چې کاروبار کوي یا له کاروباري طبقې سره تړلې وي، هغه خلکو ته جمهوریت او سیاسي شعور نه ورکوي.
میډیا دا ده چې هغه بچر هم دا کار نه کوي، ځکه چې هغه کارپوریټ میډیا خاص طور باندې د دې نظام ډېر غټ هتھیار دی. او زما په خیال باندې چې سرمایداري نظام اوس پورې څومره هتھیار ایجاد کړي دی، ټمبم نه ونیسه د ټوپکو پورې، هغې نه زیات خطرناک هتھیار چې دی هغه میډیا دی. عوام دشمن، ازادي دشمن کارونه ټول دا میډیا کوي.
د صورتحال ته په کتو آیا په پاکستان کې پښتانه له خپل حقوقو او ازادیو خبر دي او کنه؟ ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان پښتانه له خپل اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقوقو نه دي خبر.
زما خیال دی چې زمونږ پښتانه هیڅ نه دي خبر. مثلا دوی کدا پته نشته چې خدای پاک مونږ له سونه اوبره کړی دي، مونږ پاکستان ته سونه ورکو، پاکستان یې مونږ له سونه ورکو. ورته پته نشته چې زما بجلی خپل څومره صلاحیت دی او څومره قرضه مده په پاکستان ولې نه راکړي او د نور صلاحیت ولې نه جوړي. دوی د دریا په غاړه د باران دعاګانې کوي او په دې سوچ نه کوي چې دا دریا خو زما و. دوی په دې سوچ نه کوي چې زما د وطن 80% ځمکه چې کم باندې فصل کېدی شو دا بارانی ده، دې ته نهر نشته. دوی ته دا پته نه لګي چې زما څومره تماکو پیدا کیږي او د دې د تماکو کارخانې چېرته دي. په دې نه پوهېږي چې زه د پراتلي ساک په شان ساک پیدا کوم، نو دا بهر ملکونو ته څنګه ولېږم. دوی په دې نه پوهېږي چې د پاکستان په بجټ کې د دوی سره څه څه سلوک شوی دی په دې اته شپېتو کالو کې. دوی د اسلام او د پاکستان په نوم باندې بالکل داسې هم او د انصاف په نوم باندې داسې غولول شوي دي چې لکه انسان ته چې افیم ورکړي.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې د ښوونځیو یا سکولونو او کالجونو په نصاب کې هم پښتنو ته د هغوی سم تاریخ او د هغوی ټولنیز او سیاسي اتلان نه ښودل کیږي، نو ځکه هم پښتانه پر خپلو جمهوري حقونو نه پوهېږي.
د هیرو د پاکستان د سلیبس په کې هیرو نه دی، دغه دښمن هیرو دی لکه اورنګزیب عالمگیر ورته دی. اورنګزیب عالمگیر خو زمونږ څومره هیروګان چې پیدا شوي دي د خلاف پیدا شوي دي. تاریخ ورته الټه کړې دی، جده ورته الټه کړې ده، وجود یې ورته الټه کړې دی. زمونږ نیاګانو چې کم مونږ ته ویې چې یو تور دیو دی او د هغه دیو چا په توتی کې ده، توتی په کوی کاف کې دی. زمونږ نیاګانو چېرته دا نه دي ویلي چې توتی په ډیلي کې دی یا په بنګال کې دی یا په لاهور یا په کراچۍ کې دی. د هغې بلې دعوه چې دا وسطې شوي کومو د ده توتی به هم په وسطې شی کې اوسېدو. نو یعنې مونږ چونکې الټه جوړل شوي یو
عصمت شاه جهان وایي کله چې ټولنه په اقتصادي ډول وروسته پاتې وي نو پکې د ازادۍ او د خپلو حقونو تحریکونه ډېر ورو پرمخ ځي.
عمومي چې پسمانده وي معاشره نو هم د ازادۍ تحریکونه هغې کې ډېر ورو ورو چلیږي. او دغه رنګه چې کوم د دنیا په تاریخ باندې نظر واچو نو انډستریال ریولوشن سره هم ازادۍ راغلې دي، ځکه چې هغه خامخا د جاګیرداري نظام نه یو ترقیافته نظام دی. او په لغې کې خځې بار روزي نوکرۍ کوي، خلک چې کم دیږي خپل یو ډیموکراتیک رائټس سیول رائټس چې دي هغه لپاره هغه تنظیمونه جوړوي، ټریډ یونین تحریکونه وي. نو او بل دا چې د انډستریال ریولوشن چې دی دا هغې لکه پرایمري تعلیم کم از کم ضرورت دی. نو هر سړی او ښځه چې دا کم از کم د هغې بنیادي تعلیم چې وشي نو هغه بیا لوستنه بیا په خپله ورستیم کوي. چې یو معاشره کې د کاګنیشن چې کوم دی، د جبر ظلم خلاف چې کوم شعور دی، هغې ترقی دپاره به معاشرې کې چې څومره هر پاکټ کې چې دا قوتونه دي دا هغې کوي.
نو آیا په پاکستان کې پښتانه له قامي سوال سره مخامخ دي او ملتپاله سیاست یې حل دی که نه؟ دا مسأله اقتصادي ده او طبقاتي جمهوري سیاست یې ځواب ویلی شي. ډاکټر سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې پښتانه د یوه قام په حیث په یوه طبقه بدل شوي دي، نو دواړه له یو بله نشي بیلېدی.
په پاکستان کې پښتون د یو قوم په حیث باندې په یوه طبقه کې بدل شوی دی. مسافره طبقه ورته ویلی شي، کومه طبقه ورته ویلی شي، غریبه طبقه ورته ویلی شي. زما خان هم د نورو لکه مثلا د پنجاب د خان د مقابلې نه دی، هغه په مقابله کې دا ډېر وړوکی حیثیت لري. اول خوشتنه زما جاګیردار څومره دی، زما خو هغه په خپلو خاندانونو کې اول چې دومره نسلونه زیات شو نو جایداد یې پاتې نه شو. زما کارخانهدار څه حیثیت لري، زما وزیرانه څه حیثیت لري، زما ګورنر څه حیثیت لري. په یو محکومه مظلومه غریبه مسافره طبقه کې بدل شوی قوم زما د یو کروڑ نه زیات خلک مسافر دي. زما ټولې ټپې کې اتیا فیصده د مسافرۍ په حواله سره
عصمت شاه جهان وایي په پاکستان کې د پښتنو لپاره قامي، طبقاتي او د ښځو د ازادۍ مسالې درې واړه مهمې دي او له یو بل سره تړلې دي، له یو بل بېلېدای نشي.
موږ وطن کې خاص تر پښتنو لپاره درې اړخه جدوجهد چي دي، هلې ځلې چي دي یا خپل شعور پرمختګ چي دي هغه باندې خبره کول پکار ده. یو قامي سوال، دوه طبقاتي سوال، درېم د ښځو سوال. دا درې واړه چې دي دا درې واړه داسې تړلې دي چې دې د یو بل نه ودا مخلي. مثال په تور باندې چې د پښتونخوا چې کوم انډستریلیست دی یا جاګیردار دی یا ملا دی چې څنګه سره اختیار دی، هغه بیا دې ته نه بولي چې ته پښتون یې که نه پښتون یې. هغه بیا پنجابي سره ملګرتیا کوي، هغه بیا ماجر سره ملګرتیا کوي، هغه هر چا سره ملګرتیا کوي. هماغه وخت هغه په خپل هم د جبر ښکار وي د قوم په حیثیت، خو سرمایدار په حیثیت باندې هغه بیا نورو کامونو باندې الزام ورواچوي د خپل زیاته. او دغه رنګې وګړ چې دي لکه عوام چې دي هغې ته دې سره فرق نه کېږي چې د پښتونخوا نوم بدل شو که بدل نه شو. ټیک ده، یو ګټه ده. اکثر خلکو نه تپوس وکړه، هغې وي مونږ ته نوکرۍ په کار دي، مونږ ته سکولونه په کار دي، مونږ ته تعلیم په کار دي. نو طبقاتي سوال هم امپورټنټ دی. دغه رنګې خبره په دې ختم نه شي. د جبر یو ډېر غټ شکل چې دی هغه د ښځې غلامۍ په شکل کې موجود دی او د نارینه حاکمیت په شکل کې موجود دی، هغه هم خاتمه په کار.
د عوامي ورکرز ګوند غړي او د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي عصمت شاه جهان زیاتوي د پاکستان او پښتنو پر سطحې د سیکولر سیاست او د نړیوالو لویو هیوادونو له اثره د خلاصون لپاره هم هلې ځلې د ټولو دنده ده.
سیکولرست تحریک چې دی د پاکستان ریاست دانچا بدلون ته لولم ضرورت دی. هغه وجه دا ده چې دلته کې چې دا کم غیر مسلم دي، هلته کې دلته کې کوم سیکټریان از خبرې دی، یو سیکټ چې دی هغه بل سیکټ وژني، شیاګانې ټول مړه کړل، څوک غیر مسلم نه پریدي، د دې چرچ چې دی هغه والو زه هغه مړه کوي کله په بلسمي کې رانی دي. نو پاکستان کې ماشال دی سیکولریزم یو غټ سیاسي سوال دی. د دې نه علاوه موږ په سیمه باندې چې کوم استعماري قوتونو غلبه ده، مثال په توګه دلته کې عربیانو چې دی موږ نه کالونی جوړه کړې ده، موږ نه امریکایي کالونی جوړه کړې ده، مونږ نه چینیان هم کالونی جوړه کړې ده، نو استعماری قوتونو خلاف هم یو جګړه جوړېږي. د پښتنو د ازادۍ دپاره، سوکالۍ دپاره، د دنیا کې نورو قومونو سره برابري دپاره، دا ټول اړخونو باندې به پښتون باید فکر وکړي.
اوس مهال په پاکستان کې د چینو پاکستان اقتصادي راهداري مسأله په خبرونو کې وي، او پښتانه ملتپال سیاستوالان پر وفاقي حکومت تور پورې کوي چې دا لارې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې. پر دې موضوع پښتونخوا ولسي تحریک ډېرې هلې ځلې کړې دي. له ډاکټر سید عالم مسعود مې پوښتنه وکړه چې آیا دا کار مهم و چې د دې لپاره له سیاسي ګوندونو سره رابطه وشي، کنه نیغ ولس ته تګ پکار وو او هغوی خبرول پکار ول. ډاکټر سید عالم مسعود وایي لومړی دوی له سیاسي ډلو، ګوندونو او تنظیمونو سره رابطه وکړه او د هغوی توافق یې ترلاسه کړی. تر دې وروسته دوی حجرو ته ولس ته نیغ ورغلي دي او دا سلسله یې جاري ساتلې ده.
پنجاب کې هم لکه عمران خان، محمد حسن منټو، اسمت جهانگیر، امتیاز عالم دا نو زمونږ به هلته یو والی راشي تر څو پورې سیاسي ډلې نه وي راځي، مونږ زمونږ په شان ملنګان مې ډېر کړي، هغه اثر بیا نه کوي. نو اوس به هغه هم انشاءالله مخالفت به نه کوي یا به مرسته راسره کوي. نو اولس ته به ځو او پېښور به د خوب نه ویښو، جیخان ویښتې، درازین به ویښته، ژوب فلسفوله کوټه ویښتي، اوس پېښور د غفلت په خوب کې وده دی، انشاءالله دا به راویښو.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر، سیاستوال او د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکی ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې د سیاسي او جمهوري شعور ودې لپاره نه یوازې سیاسي ډلې او ګوندونه اړین دي، بلکې مدني ټولنه هم مهمه ده، ځکه چې دا بې طرفه وي.
ټولنه هم خو سیاسي ډلې دي، ځکه چې په میدان کې بیا زمونږ په شان خلکو ضرورت دی چې دا به بې طرفه وي، دا به ټول بیا اوري. اوس مونږ څومره بېوسه وسه خلک دي باوجود اوس هم ټول اوري، ځکه چې که یو طرف ته شي نو بیا دې څوک اوري نه. دواړه په کار دي. اوس چې انقلاب فرانس راغی، د هغې نه پس چې کومه سیول سوسایټي رو رو جوړه شوله، هغه سیول سوسایټي ټول بیا یورپ او امریکا او کینیډا بدل کړل. د بدقسمتۍ نه د کمیونیزم نه پس خو سیول سوسایټي دلته جوړه نه شوله، د پښتنو سیول سوسایټي شته دی نه. د سیول سوسایټي خو دلته په ډېره جیبه نه منه یادېږي، خلک وایي چې کینی ان جي او ته سیول سوسایټي وایي. سیول سوسایټي خو زما او ستا د کلي مشران، هغه خلک چې دکاندار دی، سبق وایي، تعلیم کوي، تعلیم یې کړی دی، دا ټول خلک چې په کم بیوروکراسي کې نه دي، آرمی کې نه دي، پولیس کې نه، دغه ټول د سیول سوسایټي برخه دي. نو موږ چې هغه وکیلان، ډاکتران، پروفیسران، مزدوران، کلرکان، استادان، طالب علمان در روزه کوو، نه دوی د خپل کردار جوړوي، دوی چونکې بې طرفه وي، نه دوی بیا بې طرفه لیکم کوي، بې طرفه عمل هم کوي. دا به یو پریشر ګروپ هم والي، دا به یو کتابي شکل تحقیق رنګ هم والي، او دغه به دا چې دائم وساتلی شي.
اوریدونکو، په جمهوریت خبرونه کې مو واوریدل چې په پاکستان کې د سیاسي او جمهوري حقوقو او اقدارو د شعور لپاره نه یوازې باید سیاسي ډلې او ګوندونه کار وکړي، بلکې دا د ټولنې د هرې برخې دنده ده. تاسو له پوهانو واوریدل چې په پاکستان کې پښتانه له درې ډوله لویو ننګونو سره مخامخ دي. یوه یې قومي ده، بل هغه اقتصادي، او درېیمه یې د ښځو د ازادۍ موضوع ده. او دا چې دا ټولې ننګونې له یو بل سره تړلې دي، نو ټولو ته جلا جلا نه دي کتل پکار، او د دې ازادۍ او حقونو لپاره شعور او آگاهی خپرولو دنده هم په کلی یا ټولیزه توګه کول پکار دي. دا ونننه خپرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخامخه
جمهوریت
Oh,